په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په را روان یو سات کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو. انصاف په لټه کې ازادي اوریدونکو پروګرامونه هم په دې یو سات کې ځای شوي. خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د خبرونو سرچکی د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر شکیلو خاو غږ کړی چې روغتیایي چارو ته درناوی وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانټانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کولی سي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لزیاتیدونکو ګواښونو سره مخامخ بللی. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د یو شمیر نور هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل سوی. راپور د ملکي تلفاتو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالي مخالفې ډلې بلکې په خپل حکومتي ځواکونه هم مسؤل دي. دا څرګندونه وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې یا یونامه هم په خپل راپور کې کړی و او ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو په برخه کې 12% مسولیت لري، خو افغان حکومت هغه راپور نیمګړی بللی و. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر شکیلو خاو غږ کړی چې روغتیایي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. له دغه دفتر څخه په یوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارک بودین له قوله ویل سوي چې هیڅ کله باید روغتیایي امکانات، کارکونکي او هغه کسان چې یا ناروغان یا د جګړې ټپیان دي له خطر سره مخ نسي. د یونما په هغه کلنی راپور کې چې د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه د روانې میاشتې په سر کې خپور سراغلی چې د 2015 میلادي کال پر مهال د روغتونونو، کلینیکونو او نور روغتي مرکزونو او کارکونکو په نشکولو کې ډیروالی راغلی دی. ورستی پیښه د روان کال د فبروري پر 22 نیټه د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې وسوه چې پکښې یو ځانمرګ برید کوونکی د دغې سیمې د روغتیا کلینیک دروازې مخې ته پر افغان امنیتي ځواکونو چادودونکي مواد وچول چې د دوی ماشومانو په ګډون پکښې دیار لستانه ووژل سول. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوال مخالفینو څخه د قشتېپی او درزاب ولسوالۍ د تصفیه په هدف 13 ورځ جوزیان ولایت ته سفر وکړ. شاغلی دوستم رسنۍ ته ویلي چې د لزره سرتیرو او افسرانو په ګډون په دغه عملیات کې به د هغو افغان ځواکونو انتقام واخلي چې وسلوال مخالفینو یې سرونه پرې کړي دي. دوستم زیاتوي چې شاتګ ورته عیب دی. د یو چې موږ لزره کسان اوسو او ونو سو کولای چې دا قاتلین لمانځه یوسو نو ولې موږ دغه یونیفورم اغوستی دی؟ ما وړاندې هم ویلي چې ما شاوخوا 15 کال وړاندې دغه یونیفورم د تشریفات لپاره نه دی اغوستی. یا به افغانستان آزاد وو او یا به دا جامې زموږ کفن جوړیږي. له شاوخوا ایوه اونې راهیسې په قشتېپی ولسوالۍ کې نامنی ډېرې سوې دي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په خبره دغه عملیات د فاریاب، جوزجان او سرپل څخه پیل سوې دي. نوموړي له خپلو سرتیرو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، د خلکو مال او شتمني ته سترګې ونه نیسي او له جنګي اسیرانو سره په نرمښت چلند وکړي. روانه اونۍ د هو کډوالو او په نغښتونکو شمیر چې په 2014 میلادي کال کې یونان او ایټالیا ته رسیدلې تر 300 واوښت. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM د راپور لمخې په دغو کډوالو کې 25% د افغانستان او پات نورې د سوریه، عراق، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو دي. د دغه سازمان چارواکي وایي په همدې مده کې تر 310 ډیر کډوال مړه شوي دي. د راپورونو پر اساس د مقدونی او سربیا حکومتونو پریکړه کړې چې افغان کډوالو ته اجازه ورنکړي چې د دوی له خاورې څخه لویدیځو اروپایي هیوادونو ته تیر شي. یو افغان چې د سلګونو نور افغان او ایرانی کډوال په قطار کې دی چې بیرته یونان ته لیږل کیږي، رویټرز آژانس ته داسې ویلي. افغانان به څه وکړي که دوی افغانان نه مني؟ نو ولې هغوی پرېښودل چې تر مقدونی پورې سفر وکړي؟ ولې موږ ته پاڼې وویشلې او ولې موږ تر دې ځایه پیسې مصرف کړې؟ د یونان په مرکز اتن کې د میشتو افغانانو یوه اتحادیه وایي چې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال چې ماشومان هم پکښې دي د دې ښار په دوو سترو میدانونو او شاوخوا سیمو کې پراته دي. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ګوانټانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کولی سي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. اوباما له همدې کابله د دغه زندان د تړلو خبره کړې ده. نوموړي د ګوانټانامو زندان د تړلو طرحې د څرګندونو پر مهال وویل
For many years it's been clear that the detention facility at
دوی لډیور کلون را پدې خو دا څرګنده سوی چې د ګوانټانامو زندان زموږ امنیت نه ټینګوي بلکې کمزوري کوي. ولسمشر اوباما په خبره د دغه زندان 15 تنه بندیان به نور هیوادونو ته ولېږل سي او متحده ایالات به د پاته بندیانو د ارزونې چارې ګړندۍ کړي چې آیا د انتقال وړ دی که څنګه. د امریکا حکومت په کال کې 40 میلیونه ډالر د ګوانټانامو پر زندان لګوي. د دغه زندان بندول د ولسمشر په توګه د اوباما تر ټاکل کېدو وروسته د هغه لومړنۍ ژمنه وه. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وای په داعش ډله کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر له 15 زرو څخه 25 زرو ته راټیټ سوی دی. بریټ مک ګورګ پرون وویل داعش توندلارې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنګیالیو معاشونه تر نیمایي راکښته کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال سوې چې تمه ده د فبروري پر 28 نیټه د امریکا او روسیې ترمنځ د سوریې د شخړو د ختمېدو په هدف یوه موافقه وسي. مک ګورګ دغه راز وایي د اسلامي دولت ډله هڅه کوي د لیبیا لپاره د امکان تر حده بهرني جنګیالي جذب کړي. د زیاتوي چې د شمالي افریقا په دغه هیواد کې د داعش فعالیتونه د امریکا لپاره د اندېښنې وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی که د مشق او مسکو په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره مذاکراتو کې جدي ونه اوسي واشنگټن به له بلې طرحې کار واخلي. جان کیری تیره ورځ د امریکا د هغه هیواد د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته ویلي چې ډیر ژر به د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د روسیې جدیت روښانه سي.
Now if it's real and really happening
that could move دوی اوس کډام ذکرات رښتونی او کډونکو کې دای سي پر مخ ولاړ سي لکه چې وړاندې میول هکه هوغوي یو وزندوی نو مشتبه سرګند سي چې په لار کې یو کلک خندسته او هیڅ پرمختګ به ونه سي. بلخوا په سوریه کې د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مقاره په بریتانیا کې دی په سوریه کې د داعش ډلې د پرمختګونو خبره کوي. او د ایران د نفت وزیر بیژن نامدار زنګینه د روسیې او د اوپیک سازمان د درې نور غړو هیوادونو هغه وړاندیز رات کړ چې له ایران څخه د تیلو د تولید بندولو غوښتنه کړې وه. دغه وړاندیز د روسیې، سعودي عربستان، وینزویلا او قطر لخوا سوو چې زنګینه غیر منطقي او خندونکې غوښتنه بولي. د خبرونو پای
خبرنو مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو ته نور خبرنو سمک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. د ملا اختر محمد منصور په مشهید د طالبانو ډلوی د افغانستان د سولې په راتلونکي غونډه کې د دوی د استادو د ګډون په اړه اړیکن نه د ورسره نیول شوی. په روانه خبرونه کې به په دې اړه ریپورت واوري. دا به هم واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په زیاتېدونکي ډول له ګواښ سره مخ دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر وکیلان او سوداګر وایي د ننګرهار په ترانزیتي ښارګوټي تورخم کې فساد په پراخه کچه موجود دی، خو دغلته یو بل دولتي هیئت وایي دغلته فساد نشته. په سپین بولک کې بیا په ګمرک کې د فساد خبره تایید شوې ده او ویل کېږي چې درې مامورین دغلته د فساد په تور نیول شوي. د کابل ښاریان د برېښنا د جریان د بیا فعالېدو وروسته خوښتي، خو پر حکومت او په تېره بیا پر امنیتي ځواکونو ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې د برېښنا د ستنو او مزو د ساتلو لپاره تدابیر جدي کړي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا موري چې ولسمشر باراک اوباما چې د جمهوري ریاست دورې په ختمېدو د یو بیا د ګوانټانامو زندان د تړلو ژمنه کړې ده. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکي پروګرامونه لرو. د د ملا اختر محمد منصور په مشهي د طالبانو ډله وایي د افغانستان د سولې په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان د ازادي راډیو ته ویلي د سولې د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیزې غونډې پریکړې له دوی سره نه دي شریکې شوې. د همغږۍ ډلې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې چې پرون په کابل کې وشو ویل شوې چې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړیو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پایل شي. تفصیل له فریبا ظاهر ناورو.
سره له دې چې پرون په کابل کې د همغږۍ ډلې په څلورمه څلور اړخیز غونډه کې د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره ټاکل شوې ده، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي تر اوسه د دې پریکړې په اړه دوی ته څه نه دي ویل شوي. دا غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پیلېدو په اړه جوړه شوې وه. د غونډې په پای کې د همغږۍ ډلې د یوې لمې په خبرولو سره د افغان دولت له وسلواله مخالفینو وغوښتل چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په دې خبرو کې ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه به خبري وشوده او ویل چې په راتلونکي غونډې کې د دوی د استازو د ګډون په اړه له دوی سره تر اوسه اړیکه نه ده نیول شوې.
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو، په دې اړه موږ معلومات نشته. د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي، طبعا هغه قابل تقدیر دي. موږ هم دا غواړو چې اشغال باید ختم شي، افغانان د افغانستان ولس آرام شي. دا د لپاره څوک هڅې کوي او موږ سره تماس کې کیږي. موږ هم دا غواړو د لپاره دفتر خلاص کړی دی او د لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي تر څنګ سیاسي حلارو بلارم که څوک غواړي چې حل کړي، موږ تیار یو اماده یو.
په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان زیاته کړې چې د طالبانو ډله د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره پر هغو شرایطو ټینګار کوي چې د پګواش په غونډه کې مطرح کړي وه. د طالبانو استازو د سولې په هغه غیر رسمي غونډه کې چې د روان کال د جنوري پر 28مه د پګواش مؤسسې لخوا په قطر کې جوړه شوې وه، د سولې لپاره خپل شرایط وړاندې کړي وه او ویل دي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووزي او د طالبانو ټول بندیان خوشي شي. بلخوا د افغانستان د نوی ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې ظرفیت نه لري. د دې جبهې ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان نوی ملي جبهه یا اپوزیسیون په دغه حکومت کې دا ظرفیت نه ویني چې دوی د صلح په افغانستان کې تضمین کړي. تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهیږي چې صلح له کومې برخې سره باید وکړي، له ملا منصور له ډلې سره که د ملا رسول له ډلې سره چیرته وکړي. آیا طالبان هم دې ته حاضر دي چې له دې حکومت سره خبرو ته مخامخ کینی کنه؟
د همغږۍ ډلې په پرونی څلور اړخیز غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دی په پاکستان کې وسی. پاکستان د 2015 میلادي کال په جولای کې هم د طالبانو او افغان حکومت رسمي استازو د لمړنۍ ناستې کوربه و چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډېده. اسلام آباد په وروار ویلي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي. د هغه وخت پاوځ د دوشنبه په ورځ ویلي چې د پاکستان لوی ترستیز راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو په هدف قطر ته تللی وو، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي راحیل شریف له دوی سره هیڅ اړیکه نه ده نیولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په زیاتېدونکي ډول له ګواښ سره مخ دی. د سازمان په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې د 2016 کال په مقایسه په 2015 کال کې په ملکي تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د فریبا ظاهر په یو بل ریپورت کې په دې اړه جزئیات اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په 2015 کال کې د ملکي تلفاتو د ډیروالي په برخه کې بې ساری و. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په پرله پسې ډول په خرابېدو دی او له دې کبله یې ژور اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي حوریه مصدق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ملکي تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
عمر تلفات ملکی در سال 2015 بالا رفته، مثلا در 6 ماه اول سال 2015 تقریبا 60% زیات بشته تلفات ملکی به تناسب
دا وای د ملکی تلفات شمیر په 2015 کال کې ډیر سوی دی. د بیلګې په ډول د 2015 کال په لومړی او شپږ میاشتو کې د 2014 کال پرتله تقریبا 50% ډیرواله راغلی دی. د دغې مرګ ژوبلې 70% د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په لاس پاتې نورې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د پلویانو لخوا سوی دی. له بده مرغه یو لږ شمېر یې لا معلومه سوی نه ده چې د کومې ډلې لخوا وژل سوی دی. په دې راپور کې له وسلوالو طالبانو څخه په کلکه غوښتل سوي چې ژر تر ژره خپل هغه بریدونه چې د خلکو ژوند ته پکښې بې تنایي ښودل کېږي ختم کړي. دغه راز د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي چې تر دې لا وړاندې د افغانستان حکومت مسؤلیت لري چې د ملکي افرادو د خوندیتوب لپاره لا ډېر کار وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم دې وضعیت ته په کتو دا تصادفي نه بولي چې لسګونه زره افغانان د خپل ژوند په بیه اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره د سفر خطرونه مني او کډوالۍ ته مخه کوي. د دې سازمان په کلنی راپور کې دا هم ویل سوی چې په افغانستان کې د بشري حقونو هغه فعالان هم چې د عامو وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره په زغرده اواز پورته کوي په بېساري ډول د بریدونو له ګواښونو خلاص نه دي. تر دې وړاندې افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور نیمګړی بللی و چې پکښې افغان ځواکونو په سلو کې د 18% ملکي مرګ ژوبلې مسؤول بلل سوی وه. د اجرایه ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې یونما د هیواد په 12 ولایتونو کې د ملکي تلفاتو ارقام وړاندې کړي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره طالبان په 24 ولایتونو کې ملکي وګړي په نښه کوي. د امنیسټي انټرنیشنل په نوی راپور کې ټولو هغو هیوادونو ته چې د بشري حقونو وضعیت پکښې ناسم شدل سوی اشاره سوی او وایي نه یوازې د خلکو حقونه بلکې هغه قوانین او سیستمونه چې د دغو حقونو د خوندیتوب لپاره دي هم له ګواښ سره مخامخ دي. په راپور کې پر دغو حکومتونو ږغ سوی چې د هغو سیستمونو څخه سیاسي ملاتړ او په بشپړ ډول یې تمویل کړي چې د نړیوالو قوانینو او د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره جوړ سوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر وکیلان او سوداګروي د ننګرهار په ترانزیتي خرګوټي تورخم کې فساد په پراخه کچه موجود دی. دوی دا هم وایي د فساد د مخنیوي په خاطر د جدي اقداماتو ارادي نه موجوده د فساد شتون ته نور زمينه هم برابروي. په دې اړه لسمینار زموږ خبريال شاه محمود شینوار نور حال راکړي.
تورخم د ننګرهار هغه ترانزیتي خرګوټی دی چې کاروباریان پکې زیاتره وخت د فساد شتون نه شکایت کوي. په دې خرګوټی کې کاروباریان، سوداګر او د لوی موټرو چلوونکي وایي دلته اکثره ملکی او نظامی ادارې په فساد کې کړي دي او دوی دې ته مجبوروي چې د خپلو کارونو د خلاصولو په موخه رشوت ورکړي.
رښتیا وایم، خو د عسكر نه واخله تر ټولو پورې دلته رشوت او په هر شی باندې اخته دي. صحیح نه ده که مامور ده که عسكر ده او کبل ده او کبل ده ټول پر رشوت اخته دي، کوم یو نه ده. دغه ستا ګرځوم چې کړه دسه دغه راشه ته وګرځه چې دلته مثلا څومره پاټوګونه په دې حساب کې موجودیت لري، مثلا چې خلکو نه پیسې اخیستل کیږي بل کیږي
خو حمد ته دې ځې پوري او بس خواران نه چانه لس روپیا خسته چانه شل اخیستي پوش ما کو دې سیستم کټکیم کټه کسای به ټول مقصد د خیانت هر سړی خو دې جیب غل دی او پوش واره عدالت نشته په ملت باندې دا فکر نشته چې دا غریب دی دا غریب کار دی پرېش دا ماشوم یو پیګل 15 روپۍ وګټي
چې زیات وزن پرې نه دی چې زیات وزن نه وړي خپل ماموران مونږ ته زیات راوړي مونږ ته پیسې ورکړي
دې ته باید پارچا ورکول شي مال کم شي دلته چې بل سړی رابار نه کی دې سره قانون چلانو سی بل سړی بل وردا فکر نه کی.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان چې لته مودې راهیسې د فساد پر ضد د مبارزې لړۍ پیل کړې، دوه ورځې وړاندې د ولایتي ادارې د مکتوب پر اساس تورخم ته لاړ تر څو له فساده پرده پورته کړي. نوموړي وویل هلته خلکو ورسره داسې اسناد شریک کړل چې زیاتره ادارې په فساد کې کړي دي.
دوی پښتون کې موږ د فساد پر ضد مبارزه وکړو، خو ولې هغه سینه کې څنګه چې باید وشي، ځکه دوی خپل فساد کې ښکیل دي. اواید باید جګشه، خو اواید ښکار ته روان دي او عمدغه سي کمیساري په برخه کې عمدغه سي د تل موضوع ده چې د تورخم نه نیولې تر لغمانه پورې په دې کې دومره حد کې فساد شته چې حد په تمام او موږ همیش اورو چې اوبه د پاسه نه خړې دي.
تورخم ته د جاوید زمان تر سفر وروسته د ولایتي شورا یو بل وکیل د خرګوټی نلیدنه وکړه چې نوموړي بیا د فساد تورونه رد کړل. د ولایتي شورا مرستیال زبیولا زمری بیا وایي تورخم ته د څارنې په موخه د دوی میډل استول چې د فساد تورونه رد کړي د دې معنا لري چې دلته د فساد پر ضد د مبارزې جدي اراده نشته.
من هیڅ چاسره شخصي اغراض او سیاسي او سلیقوي مشکل نه لرو، د فساد د منځولو لپاره ولایتي اداره جمع د مرکزی اراده او خاصتا جلالت ما بولس مشر قوي اراده لري که قوي اراده درلودلې وي نو په یو ورځ کې دوه مکتوبه صادرېدل هم د څارنې لپاره هم د دې دوباره د غوښتلو لپاره معنی دا ده چې دوی غواړي چې فساد دلته دوامدار پاتې شي او په فساد کې دا مفتي دین لاس لري.
خو بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پر یو شمېر اداراتو کې د فساد خبره نه ردوي او وایي دوی هڅه کوي چې پر خلکو اسناد پیدا کړي او په فساد ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ دا نه وایو چې فساد نشته، هیڅ وخت موږ نه دی ویلي چې ټول ادارې پاکې دي، خو په هر غزي کې چې موږ بار بار دا وایو ثبوت ولرو سند ولرو او د خلکو نه د قانون خلاف د قانون سره په ټکر کې پیسې اخیستل کیږي هغه مقابل کې به اقدامات کوي.
لدی وړاندې هم په وار وار په تورخم کې د فساد مسله یاد شوې او دولتي ادارې پرته له مرکزه هم څو واری پلاوی دي خرګوټي تتللي ترڅو د فساد مسله لنګدې نه وڅېړي. یو ډله د فساد شتون ته دی خو به ته دغه تورونه د بل متصل پلاوی تک سر رد شوي.
د کندهار چارواکي بیا وایي چې د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ګمرک درې مامورین د فساد په تور نیول شوي. ویل کېږي چې د دې کسانو د نیول کېدو پر سر د کندهار د والي او امنیه قمندان ترمنځ اختلافات رامنځته شوي، خو چارواکو د خبر رد کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار د والي ویان سمیع خپلواک ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک د ګمرک مدیر او دوه نور مامورین له دې عمله نیول شوي چې شاوخوا 15 موټرانو ته د ګمرکي محصول پرته د تیرېدو اجازه ورکړې وه. د خپلواک په وینا د تیرې یکشنبې په ورځ د کندهار والي لخوا یو هیئت د سپین بولدک ولسوالۍ سرحدي ګمرک ته د فساد د ادعاو د څېړلو لپاره واستول شو. د خپلواک په وینا د هیئت تر څېړنې وروسته معلومه شوه چې یو شمېر بربري موټرانو ته د ګمرکي محصول پرته د تیرېدو اجازه ورکول کیږي. د نوموړي په خبره د ملي امنیت ځواکونو او د ورغلی ایحت لخوا د موضوع سره په تړاو د ګمرک مدیر او د نور مامورینو ولسوی
به لکم هغه محصول څخه مثلا وضع في ګمرک تخلق مثلا د ولایتي له خاص توقف سيدي او درې کسان چې خپل د ګمرک مدیر دي یو د جزر علي مدیر او بند د خولي دروازه لیدان دا څنګه سره په توقف باندې دي چې دا رسنه علي ته وسپارل شي.
د کندهار د والی ویان وای چې ممکن دغه کسان په دولتي چوکاټ کې د ځینو مقامات سره تړلې وي، خو خپلواک ونه ویل چې دغه مقامات څوک دي. په عین وخت کې داسې راپورونه خپاره شوي چې نیول شوي کسان د کندهار د امنیه کمانډان پورې تړلې دي او پر دغه مسله د کندهار والی او د امنیه کمانډان ترمنځ اختلافات رامنځته شوي. خو د کندهار د والی ویان سمې خپلواک دغه ادارات کړه. په ورته وخت کې د کندهار د امنیه کمانډاني هم د والی او کمانډان ترمنځ د اختلافات مسله ردوی وايي چې پولیسو په سپین بولدک ولسوالۍ کې په فساد د تورونو کسانو د نیول کېدو لپاره مرسته کړې. د امنیه کمانډاني ویان زیات رانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسانو تر نیول کېدو وروسته شپږ موټر وسلوال چې ګمرک ته د پولیسو د اجازه پرته داخلېدل نیول شوي.
امر چې د ولایت مقام لخوا شوی دی شپه درنښت او شپه درنوي اجرات شوي دي. اما شخصي افراد او اشخاص چې غواړي په یو رسمي اداره کې د خپلې پلټنې وکړي او په خپل سر باندې خلک ونیسي د دې اجازه نه ده ورکول شوې. ان تر دې چې هغه نفر نیول شوي هم دي د دې د دخول د ګمرک او د ځینو اشخاصو افرادو په دوسیه کې لاسوه نه یا د دې رسمي چارې د ځنډ سره د مخ کولو مخنیوي شوی دی.
د دوراني په وینا دوی تحقیقات کوي چې دغه کسان په چا پورې تړلي. د کندهار مطبوعاتي دفتر دغه وسلواله د نیول کېدو په اړه خبري شي او وایي چې بولدک د ولایتي ادارې لخوا د استول سوي ایحت کوم غړي نه دی نیول سوي.
اوس هم یو بل رپورټ هغه دا چې کابل خاریان د برېښنا د جریان له بیا فعالېدو خوښتي، خو پر حکومت او پتیره پر امنیتي ځواکونو ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې د برېښنا د ستنو او مزو ساتلو ته جدي تدابیر ونیسي. کابل خاریان کابو یو میاشت برېښنا د کموالي له ستونزې سره مخ. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
کابل خاریانو د روان ژمي د دلوي کابو ټوله میاشت د برېښنا د نشټوالي له ستونزې سره تیر کړه. د کابل سوتن خاریانو د سیشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل بیوزلی خلک پر روان ساړه ژمي کې د تیلو، گازو او د سون د نورو موادو د اخیستو توان نه لري او برېښنا کولای شي چې د دوی ستونزې کم کړي. اوس چې برېښنا بیرته فعال شوې پرې خوښ دي، خو له حکومت غواړي چې په هیواد کې د برېښنا د ټولو ستنو او مزو خوندیتوب ته تدابیر ونیسي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو باسط او نوید ازادي راډیو ته وویل
زمونږ برقونه د دوه ورځ په دې خوا چې جوړ شوی دی او د حکومت نه خواهش کوم چې امنیتي تدابیر ټینګ کړي تر څو بل پلا دوی موافق په دې کار نشي.
موږ د حکومت څخه غواړو چې د هغه پیې چې مرکز او نور ولایتونه وصل کوي دغه امنیت ونیسي تر څو خلک دغه ستونزو سره مواجه نسي.
کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د روانې لمریزې میاشتې په سر کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د بغلان ولایت د ډنډې شهاب الدین په سیمه کې ویجاړې او په ځینو سیمو کې مزی هم پرې شوي و چې له امله کابل ښاریان کابو یوه میاشت د برېښنا له سخت کمښت سره مخ وو. امنیتي ځواکونه وایي د یو لړ پوځي عملیاتو په نتیجه کې سیمه له مخالفینو پاکه کړې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري د سه‌شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې کابل ته د ازبکستان شاوخوا 250 میگاواټه برېښنا بیرته فعاله شوې ده. ښاغلي دلاوري وویل برېښنا د هیواد د ټولو خلکو حق دی او وسلوالو مخالفینو ته په کار نه ده چې د هیواد بېوزلي خلک له حکومت سره د مخالفتونو په اساس له دغه حق محروم کړي.
اوس هم یو مرکه راخلو او هغه هم په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په هدف به یو نوی تړون لاسلیک شي. د دې وزارت ویان مسافر کوکندي وایي چې د دغه تړون له مخې به چې دواړو هیوادونو د چارواکو د غوښتنې په اساس جوړیږي د دواړو هیوادونو ترانسپورتي موټرې وکولی شي چې افغانستان او پاکستان هرې سیمې ته ولاړ شي، هلته خپل مالونه تخلیه او بیرته برګري وکړي. د موضوع په اړه نجیبې زمان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له ویان مسافر کوکندي سره مرکه کړې او په سر کې د ترانسپورت په برخه کې د دغه تړون د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي.
دا فقط د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورتي تړون ده، فقط دا هغه کالی او مالونه چې د پاکستان افغانستان ته صادرېږي او افغانستان پاکستان ته صادرېږي په دې بخش کې، په دې برخه کې چې تر اوسه پورې داسې یو تړون د پاکستان سره زموږ نه و. یو میاشت دې نه بعد پاکستان موږ ته یو مسوده جوړ کړي چې دا یو تړون د ترانسپورت په بخش کې د افغانستان او پاکستان چې تر اوسه پورې نه و، هغه جوړ شي، بیا هغه مسوده را لیږل کېږي افغانستان ته. انشاءالله د هغه نه بعد که تفاهم وشو یو بله تفاهمنامه لاسلیک کیږي د پاکستان سره، چې ترانسپورتي تفاهمنامه په نوم کې انشاءالله یادیږي.
د دغه تړون تر لاسلیک یا جوړېدو وروسته به څه اسانتیاوې جوړې سي د افغان سوداګرو لپاره، پاکستانی سوداګرو ته، او د تجارت په برخه کې به څه شوالی راسي د دغه دوه هیوادونو ترمنځ؟
بله شکه چې هر تړون د هر هیواد د ترانسپورت په بخش کې دی، د ترانزیت په بخش کې دی، هغه د اسانتیاو لپاره ده. بعضې ستونزې هم افغانستان له خواهشته هم د پاکستان له خواهش چې زموږ کار یې نشي کولی چې د یو بل خاوره کې بېله کومه ستونزه حرکت وکړي. د دې تړون له بعد مطمئنه یم چې زموږ ګاډي او د پاکستان ګاډي کولی شي چې یو بل ملک ته لاړ شي، هغه مستقیم هر خواته چې لاړ شي غواړي چې هلته خپل کالي کښته کړي او پورته کړي، دا ستونزه انشاءالله حلېږي.
افغان سوداګر ته د دغه تړون وروسته به د ترانسپورت په برخه کې څه اسانتیاوې رامنځته شي؟
زه مطمئن یم چې دې تړون نه بعد د اسانتیاو ډېر د ترانسپورټیشنونو ته راځي چې د افغانستان ګاډیو کولی شي پاکستان ته لاړ شي او د پاکستان ګاډیو افغانستان ته لاړ شي. اوس چې د افغانستان پاکستان ګاډی یو بل مفتزي ده، فقط د ترانزیت حق لري، د ترانسپورټیشن حق نشته د دواړه هیوادونو ترمنځ. د دې لپاره زه مطمئن یم چې دا د تجار نه بېله خبره خو د افغانستان د ترانسپورټیشن او د پاکستان د ترانسپورټیشن لپاره ډېره ګټوره انشاءالله به وي.
دوستانو مسافر کوکندی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاندو چې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په هدف و یو نوی تړون لاسلیک شي. اوس هم د سیمې او نړۍ یو موضوع راخلو، هغه دا ده چې ولسمشر بارک اوباما د جمهوري ریاست چې د جمهوري ریاست دورې په ختمېدو ده یو وار بیا د ګوانتانامو زندان د تړلو شمنه کړې ده. نور تفصیل به د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اشوق الله رحیم زینه واخلو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما نن یو ځل بیا د ګوانتانامو د زندان د تړلو ژمنه وکړه. جمهور رئیس اوباما چې په 2009 کال کې جمهور رئیس شو، د ګوانتانامو زندان بندولې د لمړنیو کارونو په لیست کې و، خو اوس چې د کار موده د کال نه کمه پاتې ده، شاوخوا یو نوي کسان لا تر اوسه هم په زندان کې پاتې دي. ښاغلی اوباما وویل د سپتمبر د میاشتې د 11 نیټې د بریدونو نه 15 کاله وروسته هم موږ یو داسې زندان ساتو چې په هیڅ بندي د محکمې لخوا حکم نه ده صادر شوی.
Standing in the world, it is viewed as a stain on our broader record of upholding
دا زندان په نړۍ کې زمنګ دریس کمزوري کوي او د قانون په تطبیق کولو کې زمنګ په تاریخ کې یو داغ دی. نوموړی ویل د ګوانتانامو زندان د ترګرو د پروپاګاندا یو ځاله ده. ښاغلی اوباما ویل چې دغه زندان باید لمخ کې تړل شوی و خو زیاتوي چې سیاسي ستونزو یې مخاوني ولا.
And unfortunately, during that period where we were putting the pieces in place to close it, what had previously been bipartisan support suddenly became a partisan issue.
زما د جمهوریت ریاست د دورې د پایل نوړاندې چې کوم خلکو د دغه زندان بندیدل غوښتل بدبختانه د سیاسي ګټو په خاطر مخالفت شروع کړ. خلک وویرول شول چې د ګوانتانامو زندان وتړل شي هغوی ته به خطرونه زیات شي. د ګوانتانامو زندان د 2001 کال وروسته چې په امریکا ترګریز بریدونه وشول جوړ شو. د غلطه یو محل شاوخوا وسو مشکوک ترګر ساتل کېدل چې یو شمیري افغانان ول. ښاغلی اوباما ویل چې دا محل د ګوانتانامو په زندان کې یو نوی کسان پاتې دي چې نور هیوادونه ته به د ډیرو د استولو کار چټک شي. خو ویل چې د دوی په منځ کې لس تنه خطرناک دي چې د امریکا په زندانونو کې به وساتل شي.
دوستانو په همدې ریپورت د خبري ریپورتونو برخه پای ته رسو. زموږ غلا ازادي رادیو ناوړي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی د سید کمال شارف ناوړو.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر شکیلو خو وژغ کړی چې روغتیایي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوال مخالفینو څخه د قوشتېپې او د رزاب ولسوالۍ د تصفیه په هدف 13 ورځ جوزجان ولایت ته سفر وکړ. روانه اونۍ د هو کټوالو او په ناغښتونکو شمیر چې په 2014 میلادي کال کې یونان او ایټالیا ته رسیدلی 300 واوښت. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د ګوانتانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوري کولای سي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وای په داعش ډله کې د بهرنۍ جنگلې شمیر ل 15000 څخه 25000 ته راټیټ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ ک د مشق او مسکو په سوري کې د سیاسي انتقال لپاره مذاکرات ته جدي ونه اوسي. واشنگټن به لبلي طرحه کار واخلي. او د ایران د نفت وزیر د روسي او د اوپیک سازمان د درې نور غړي هوادونه هغه وړاندیز رد کړ چې ایران څخه د تیلو د تولید د بندولو غوښتنه کړې و.
دوستانو دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم لوستل شي. اوس هم اونیز پروګرامونو ته راځو. د انصاف پلټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي اوریدونکي مه هیروئ.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتره.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دا د بیا هم ترویونه ورسته زاج مل تورمان د انصاف په لټه کې خبرونه کې لا تاسې سره يم. دوستانو دا زل مهم په خبرونه کې د اوریدونکو ستونزې راخسته. اوریدونکو مجلات خان نوميږي او د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دي. دا چې ستونزې سره په خپل به له جلات خان نو اورو.
زې جلال خان دی لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ دی برکی براک ولسوالۍ دی سرخ ولسوالۍ دی دوړ په مرزي سیمه کې چې په ما کې یو سرحد غونډې ډیرم کارخه غونډې لار تللی ده. په دې سیمه کې چې نیمه څه لا ځکه د غللمین ځکه چې دی برکی براک ولسوالۍ طرف ته دی خلکو ده چې دی او زوف طرف ته دی سرخ دی ولسوالۍ دی خلکو ده. دا تیار معلومه ده معینه ده د ټول تقسیم شوی او فاصله په سالیا 89 یا 90 کې دی دقیق معلومات نه لرم. 89 یا 90 کې زه خپل فکر کوم دا کوچان دغلی په دغه مځکه باندې غاصب شروع کړی. په دې مځکه باندې کوټې ویلي څو اړې خلکو اړیکې کړې دي، مشکل تر والی صاحب تر هر چا پورې رسولې ده، خو بیا هم دا مشکل نه ده حل شوی. بل اخره په سالي 90 کې یا 91 کې یو دی منطقي خلک دی لوګر ول برکبلک ولسوالي او دثار ولسوالي دواړه یو قومي قیام کړی دی. دې کوشانو دې غاشبینو کوټې ورانی کړې دي، لږې سړلې په پسرلی ته کوشان بیا راغلي دي. درته مې شوی دولت هم ورته ویلو چې تاسو به جنگ جدال نه جوړوي، مشکل به نه جوړوي، خیر دا موږ حل کوو. دا غم ده کې دا غلل مزارم ده چې موږ اسناد لري، دا دې مالی کسونه لري، شرعي اسناد لري، قوالی تقریبا 200 کال، 180 کال، 100 کال، 80 کال، مختلف وختو کې خطیتی وي. او په بل شرعي قوالی دولت لري کړي دي، غوښته محفوظ تا سره لوغو ټول پروسه کالي پاسون بیا دي خلکو کې د دولت موږ ځاګن ناوري موږ د اخلاق دی ګل دي غشبینو نه د خپل مزه چې خپل ګرځو کله چې دي پاسون وکړي چې د کوچانو په دې جنگونه شروع کړو. په یم ان کې دولت خبر څه دولت ما سره غږی چې دا نظام ختمه وو، موږ د کار موږ در خلاصو. حال دا و چې په دوه مشه چې اردو ما باندې ترغلی دغه دې سوي دی او د منطقي خلګې یو بل خواته پیرا ورته کولې چې اردو حمایت وکاو. علي کلتاري جنالتو یو کې بین الملل ویدار چا چې د غراغلي په دغه خلګو باندې بمباری وکړه، رښتیام صلاح او پګړی کې و دي اردو حمایت ترغلی و دي، صلح تضمین ورکړی وو، دغه باندې بمبارو څلو نه پاره شهیدان چې یو نفر وسم ستر ګورون د زخمی ده، دا 15 نفر پاس لږه دا غو دولت د چې ویل چې تاسو موږ ته دغه د صلح دفتر چې دلبرجان ارمان صاحب په ریاست کې دا دغه 100,000 روپۍ افغاني له دوه خلګونه یا 100,000,000 لږه خلګونه تضمین خو غوښتم چې تاسو په مابین کې دا مشکل در حل کوو. تضمین به چې تاسو به جنگ او جدال بیا نه جوړوي. د منطقي خلک تر اوسه نه چې جنگ او جدال نه د کړي دا کوشان چې سرلای شو راډیو شو زیات شو په دې برک برک ولسوالۍ دی پنځه په قریا باندې عمله وکړه. دې کوټه ور واشه والته یو کور ور واخی خ ډیر جنگ پکې وسو. پاس له دې خلګونه نه په یم ځکه وکړل کوټه او باید کړې برمی ویلې و چې څه کاروان ده. دا نن را شیزل تا سره خبر کوم دا اوس هغه تامه غلی برک برک ولسوالی یم نفر راته دی ازو قریه ته لجای موټر سایکل ګرځولې پازاب کړه دا وګلې دا موټر سایکل یم لاندې معلوم شته چې بوچ بچرا وسلې کرا خو ډیر ته ورغلې. دا غو مشکل دی کو چانو دا غل موږ سره پاتې دی خو دې حمایت دی نن کو چی زمن دی چې سالم دا او یو بل دا د دوړ حمایت دی کوي چې هغه 100,000 روپۍ وګته شای نه دی غون تضمین ورکړې لږ خلکو ملک نه ما خسته دا دی منځخه له خلکو دا 100,000 روپۍ تر وسه یو کال وسې له دولت سره دې دې یو قانونونه خوړل دی ویل چې موږ دا کوشان د شکایت کوو تاسو به جنگ نه کوي. دا موږ په غاړه نه مځکه غزت کړي زمزه چې غاص پاتې له پروسه کالي راشي دومره خلکو ته ورپي خدای راشي کور پاتې شي وستان هب خپل دا واپس وګړي یا خپل د شپ کې لاسي یا د خپل پیسو غو مخري زمزه که خو زمزه که چې هغه په غاشبین لا تر وسه کې وشي حال دا 100,000 روپۍ نورې موړي دي درته دې خلکو پښتنه چانه ده کړي نه کولای شي نه یو روپۍ لري نه د موټر کرایه لري ولا کپ شي تلای شي چې لوالي صاحب تر قومندان صاحب امنیت ټول په جریان کې ستا
د انصاف پلټکه.
دوستانه د جلاد خان ستونزمو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه. خاغلی سالی وای چې له دغه ستونزې نه خبر ده او دو ویل چې په دې برخه کې کار روان دی چې دغه ستونزې زر تر زره هواره شي. وړاندې به د خاغلی سالی خبره واورو چې په دې اړه نور څه وای.
بل جناب تورمان صاحب رښتیا هم دغه ستونزه موجوده ده په سیمه کې. د سنغزی او قوم هم د کوچان ترمنځ دا اوسنه څو کلونو را په دې خوا پاتې ده او روانه ده. موږ څو ځلې ولایت والي صاحب په خپله د سانګزي او کوچانو دواړو خواو سره ناسته کړې ده. تېرې چهارشنبې ورځ د ولسمشر لخوا ختم راغلی. موږ راتلونکي اونۍ دواړو خواو هم سانګزي او کوچانو کوم بیا هم راوختې دی او چې د هغوی سره کینو د هیات په حضور کې او انشاءالله دغه مسله یو طرف ته.
بله دغه دوستان وای چې تقریبا ډیره موده وتی څلور کال موده وتی دا تر اوسه پرې نه ده حل شوی. یعنی مشکل په کم ذکر جناب سالی صاحب آیا خپل ولایت کې څنګه موجود او کنه باید لپاس څ چارواکو نه پدې اړه پېکوشي.
تورمان صاحب اصلي دغه مسلې ته پام نه شو چارواکو کوم ارتویل چې موږ ان شاء الله دوه خو سره ناشته یو او اوس خو هیڅ کوم خپل پلان مې نشته څوک ملامت دي. موږ دوه خو سره نه یو باندې ورډ بل باندې خو موږ ان شاء الله راتلونکي ونی چې کله دوه خو سره ګډه ناشته ولرو او دغه نو ورسره معلومه شي هیڅ څوک ملامت دی. هغه نو ورسره موږ خپل پریکړه وکړو.
بل سالی سبی ورسی پختنه غدا چی د دلبرجان ارمان پونم باندې دوی وی چې د سولې دفتر موجود دی مسول دی د یو د دوی نه پیسې هم خپل شوی چې د غستونځ موږ اوارو مثلا د تضمین په ډول باندې د چې تاسو به جنگ نه کوي موږ به د غستونځ اوارو د موضوع ته تاسو خبرې اې د څنګه موضوع
انده کمی انده کمی سند ما ورته ویل چې راغله تیر و نه انده مسالې د حل لپاره بیا هم راضی او اتلیکونه چې راغله دوار خو سره به هم ناس لرو هغه نور څه به معلومه شي کوم طرف مونږه مالې
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ور شامدی کړه باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم کوتي ازری
په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو دا واده انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله تاسو کولای شئ لمک سره اړیکه ونیسئ خپل ستوند شریک کړئ موږ به د امکان تر حدا کوشش وکړو چې تاسو ستوند راواري او تاسو غږ د مسول چارواکو تر غوګونو پرې ورسو زموږ د اړیکو شمیره ده 0992293 تاسو کولای شئ یوازې د یک شنبه په ورځو لمک سره اړیکه ونیسئ او کچیر د تلیفون کرخه مصروف وانه په پیغام کې هم خپل ستوند را لګلې شي موږ به بیا لتا سره اړیکه ونیسو او تاسو ته ستون زبر را واخلو ل دې سره دا خبرونه رام غاړو تر بل مو پلوي او به خون کې خدای سپارو خوشاله اوسئ
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولا سي فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د خوشی په هیله د دې ونې خبرونه د هغو اوریدونکو په ژغونو پیلوم چې د تل په څیر په مختلفو سیمو کې له نامنه یو څه شکایتونه لري ځینې دوستان وایي چې د همدې جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه وتلی او میاشتې وسوي چې په سختي کې ژوند تیروي ځینې بیا وایي د جګړو پر مهال د دوی پر کورونو د درنو وسلو ډزې کېږي چې ملکي خلک پکې وژل کېږي دغه سي نور شکایتونه هم لرو خو چې په خپل د دوی څخه پی وورو او ورسته د ژمنې سره سم موږ د هغو دوستانو چې معلولیت لري او د ماشونو په برخه کې شکایتونه مشترسته ولې دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسولینو سره غږیدلی چې ورسته به و اورو لمړی امنیتي ستونزو تورځو
بیا السلام علیکم زه عبدالروف د هلمند ولایت د سنگینو ولسوالۍ له سره کله کنجال نه مند ستاسو په دماج کې زه وزیره جوړه دا پیغام ته ورځم چې په سنگینو ولسوالۍ په سره کله کې د دوه کال کې چې جګړه روانه ده خو ولا بلا ته یاده ماجرین خواران تسینو خدای دی یا سول خستاج په لاس کې یا سول سره وګی چې ماجرین خلک خپل خدایو ته ستانه شي په ولا کې د دوه کال کې شي مزوري په خدای کا کړی په سنگینو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده دا سنگینو ولسوالۍ کې امنیت راولي یا یو چې یو لکه یا یو ونیسه نو خدا دې کې زه د مسلمانانو خورنګ د ورځ دوه ټاکه طالب نه پر کړی ګرځ ورځ ونه دې دربې دې راغور دې خو مشمان شهیدان یې زیدا یا ولکه یا یو می سو سلام په احترام
بله السلام علیکم میرا غار کو زم د هلمند ولایت د سنگیر ولسوالۍ اوسیدونکو په حاله د میوند ولسوالۍ خصاص طرف اړیکه کیما لمړی اشرف غنی ته دا وایم زمنګ په وطن کې دې تاسو امنیت وایي او دې تاسو بیا رغونه او د خلکو د زړونو غټل وایي دا که تاسو د خمانان وای تاسو به څه کوله اوس په حالت زه ولن مثال درکوم چې په میوند ولسوالۍ کې زمونږ سره داسې ځمونه کېږي نه تنها چې وای زمونږ سره د ټول ولس سره د چوي ډیر ځمونه کېږي او په شهادت رسو کېږي چرونه کېږي انداري نه پېښ انداري نه پېښي حتی ماشنان وټل تمام نو توایو دا هم نه پرېږدي دی. د پوسو او تر چرګانو پرې هم د توایمو چې د ټول چروي او د خلکو سره ډیر سخت ځمونه روان دي د اشرف غنی ته دا وایم دا تاسو حکومت ده تاسو دولس تاسو په راډیوګانو کې دا نارې وهئ چې موږ د ولسونو سره زړونه یو ځای کوو او ولس به موږ ځان ته اتفاق جوړوو. وسلام.
بله السلام علیکم، زه بیت الله جان د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د نریمانده څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام هیله ده چې راته نشرې کړئ. وروره، په هلمند ولایت کې اوس هم داسې درنه جګړه روانه ده، خصوصا په نادالی ولسوالۍ کې همدا اوس جګړه روانه ده. دغه خلک چې دي، دغه کوم چارواکي چې دي په ولسوالۍ کې لوی توپ ایښی دی، نو د ملکانو کورونه په ولي یو توپ هم تر اوسه پر طالب باندې نه دی مښتی. هم په دې وده باندې طالب پیدا شوی دی چې طالب پیدا شو د دوی ظلمو پیدا کړی چې همدا اوس په هلمند کې داسې بدرازو درنه جګړه روانه ده. زما هیله ده لوړپوړو چارواکو څخه دغه ده چې دغه خلک چې دي، یا یې د قانون منګولو ته وسپاري او یا سخته جزا واقعي. دا کوم توپونه چې رابطه د خلکو انسانان، د خلکو حیوانان په هر شي کې مشلي، نو دې ته څوک پاملرنه نه کوي. وسلام، په احترام.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وایم. د هلمند ولایت مسجد ولسوالۍ ته محمد ګل خبره کوم. چې زما د اشرف غني څخه دغه خواهش دی چې موږ تاسو ته بیا دغه رایې درکړلې، ښځه او نور ټولو رایې درکړې. د دې دپاره مو رایې درکړې چې ته موږ په اوانو باندې ولې دا خاص اوانونه دي راغورځوي چې د طالبانو د ساحې څخه ډېر لیرې یو دوی د اوانونه راغورځوي. زموږ په کورو کې مشلې، زموږ بچان او زموږ خویندې ورونه ټول شهیدان کوي او موږ یې په سترګو وینو او زموږ هېڅوک غور نه کوي. د خدای په لحاظ، د خدای په لحاظ باندې خدای ته وګورئ، داسې مه کوئ. راسته یو څوک زه د مرجع څخه د قومندانۍ ته نږدې دغه خبره کوم. والسلام علیکم.
السلام علیکم، زه درزګان ولایت د شیدا ساز ول سوالی ته خطا شو دا پیغام پر زم رحمت الله راځي. دلته موږ د ملي ورو څخه ډیر تازه یو خدای دی چې تاسو لازم نشته پیغام پور کې چې دا تکام پر موږ نه کې موږ دلته نه به سکي یو خاطر طالبان یو خاطر دوی دي چې طالبان مې پر ټرایل کې دی پر موږ تکان کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، دا زاجر د سولو کاسون څخه سلام وایم. رحمان رحمانی دی د فرایله د بلبلس ورسوري نه مخه راځي چې نو لږه نو په بلبلس ورسوري کې هم دا و چې سپیجن توفا او ازنا راځي چې پر خلک باندې کاری جهات چې یو څه هم نه ويستوي. بیا د ملت پر خلک باندې ګیسیان توفونه او انونه کاریږي. زموږ د دولت خدا غوښتنه چې دا اردو ته ویسي دا یو وخت هغه سیسي چې هغه د دې په قانون کې د خپل د قانون مادي د خپل عملي کې د اسلام او د شریعت مادي نشي عملي کولای. د قانون مادي د عملي کې پر ملت باندې دا چې د سیان ورېدل یا دغه سیاوانون ورېدل بدون جنگ دا ستاسو په قانون کې جواز لري کې نه لري. موږ د ټول ولسمشر څخه او د ټول مشرانو څخه ما تحت اصول ولسمشر د ټول تخم دا غوښتنه ده چې تاسو قانون دې نه کوي، پر ملت کې ظلم نه کوي. حتی چې دا اوس په خپل پښتو کې اساس پښتو د ملت د دې څخه وشته دی په دغه ظلم سره. دا به هم ځینې وایو دی اصل به ملت ټول ورته درېدلي دولت په خود به خود سره چپ شوی دی. موږ دا غوښتنه ده که چېرې دوی دغسې ظلمونه وکړي دا زموږ د ملت په زیان دی، زموږ د افغانستان په زیان دی، زموږ د اسلام په زیان دی. زموږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه کارونه دې بند کړي او ولسمشر دې مخنیوی وکړي او د اردو پولیسو اربکیانو ته دې سمې هدایت ورکړي چې هغه به دې په قانون کې. وسلام.
السلام علیکم، دا ملا محمد یاسین اخوان د فراده ولایت د بلبلک له ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما شکایت دا دی چې د ملي اردو او د محلي پولیسو سره او د پولیسو سره موږ ډېر په آزاد یو. ملي اردو چې دی هغه وي کمین باندې پټاو چې دوی زموږ ولې بندوي او دوی زموږ چې په توان پر ځان پېچلي په توان اوسېږي او دوی دا دغه ده چې یو ټاک پر وسی دی ملکی خلک ولی دا ډېر د دولت سره ناجایزه ده او د ملت سره د وطن سره ډېر ناجایزه ده. موږ د شو چې دوی به راشي زموږ وطن به را جوړ کړي هغه دوی لا خرابوي زموږ وطن. نو که کلیوال خلک په آزاد سي ډېر به جنګونه ورسره کوي او ډېر به شکایتونه کوي. نو وسلام.
وعلیکم سلام دوستانو، ستاسو ستونزې مو واورېدې. که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې د امنیتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو او ځواب واخلو، خو بریالي نه سو. نو په نورو خپرونو کې به حتما ستاسو دغې ستونزې ته بیا بیا ورځو او له اړوندو مسؤلینو سره به حتما غږیږو. خو تاسو کولی شئ چې په ورځني ډول هم زموږ د ازادي راډیو خپرونې تعقیب کړئ، چې پر مختلفو امنیتي مسایلو بحثونه، مرکې، راپورونه او تحلیلونه لرو چې کېدای سي ترې وحده ستاسو پوښتنې پکې ځواب شي. خو بیا هم ژا څخه وچی په ځنګړي ډول ستاسو دغه پښتني لدوی سره شریک کو. اوس به لکه چې د خبرونه په سر کې میول د هغو دوستانو شکایتونه راوخلو چې د معلولینو د ماشونه په اړه یو مشترستول دي او سره شخې دي لدی. لمړی به د دوی ستونزې وورو چې څه دي.
السلام علیکم، ما فیام دار چې یو تن سلطانانه د هرات ولایت د بجرمون د سوالې مایوب پاتش په تل کې ډول اسکان د عمر او هغه وخت خپل شبه د لاس ور کړی دا تر هو څه پرې ما نه څه کولای چې یو کار د ما یې ورو ځان سره ونی سبا او د ما یې ورو ما خپل سره اړو په هر ورګاله چې ورګه ما اولدار ته وایي چې دا په کډمه د هغه وخت باندې کې سره کې ته کومه نه ورکو کېږي بیچاره معایب خلک چې دلته بیا لاس وګ شو د کوزینه سره د بیا دولت ما خپل پاتې موږ شهره او موږ علاج وشي و دا د بل څه ما ورې نه خېلې اله لره ما چې دا یو فارې کې یو لار شوونه دغه معایبین چې پاتې دي خپل د عقص خه آسان لار شوونه وشي. وسلام.
سلامونه نیکې دل احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته اندارنګ ټولو هغه اوریدونکو ته څوب ما غاوري عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ولا سوالینه ویل لرم چې دا پیغام را تنه شر کوي موږ دا شهیدینو مې دینو ماشته او روزانه دا پروسه کال ما شم موږ نه لاسته اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. ویل لرم چې لازم هغه ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله او موږ دا ماشونه والا کی او بل مهمه خبره دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوی پاسات ده خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانونه هغه ماشونه اخلي دا مېبین اور سره ټاک دی کوم خلک چې راموونه به واسطي او د الله سره کوي دوی له ځان غازي نه څو ورته ماشونه ورکوي نه خره باد نو دا هله لارم او دا پیغام راته نه تر کوي او موږ دا ماشونه مونږ ترا کی نور مخ نه نسم په مخم خښ اما چې خان يم غرور د غزنی ولایت مقاله ولا صالح متماس نه ولای دا زه په خپل یو معلول نفر يم په سترګو باندې معلول يم دا څنګه زره غواړي چې دا دولت موږ ته معاش کوي دولت تر مور ته پلار مهربان ده باید موږ ته پیسې سره ډیر کې زه خپل تعامل را بدل کړم د میا چې کله څنګه زره غواړي به چې موږ کار نه څه کولای مزوري او ستاره بلې موږ نه څه کولای یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې مرستون کې موږ وسیږو ولا کوم کور ته څوک لاور پیږم مور سره اخیستی یو پلاس راخسی هر چا په راخسی مو وړ چې مرستون جوړ کې تاسو موږ لپاره مرکز کې اپ دلته لمست ارج کې بس یو مرستون ته جوړ کې د مایبینو ته مننه کوم سلامت وتی
مننه محترمه دوست تاسو رغم د خبر کړ د همدی ستونزو په اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت لویان علي افتخاري سره خبرې کړې دي چې په کټه به وورو.
از امی سال گذشته ما امی سیستم معاش معلولین بانکی ساختیم. در جریان بانکی سازی ما با یک تاخیر پرداخت مواجه شدیم که یک تعداد از معلولین عزیز معاششان پرداخت نشد. بعضی ها مثلا مکمل یک سال مانده است، بعضی ها چند ماه مانده است که ایر ما به محض کمی تخصیص این سال بیایه ما پرداخت شروع میکنیم. بانکی سازی پروسه هم به خاطر خود معلولین بود، به خاطر از اینکه همین پروسه های قلمی و اداری طولانی کوتاه شود و هر قدری پروسه ها کوتاه‌تر شود شفافیت بیشتر می شود و یک معلول و خانواده شهیدی که در واقع یکش یک عضوی از بدن خواست استاده و یکی از عزیز عزیزای خود از استاده، اینا بتانند که به مو معاشی که مستحق هستند برسند. بنان این تشویش در سال گذشته وجود داشت. سه سال پیش اصلا یک کمیسیون حقیقت یابی ایجاد شد که معلولینی که سوء استفاده میکردن از این فضا یا به تعبیر دیگر آدم های سالمی که به عنوان معلول از این فضا سوء استفاده میکردن اونا رو شناسایی کردیم از طریق این پروسه حقیقت‌یابی و به ادامه زوی امسال این پروسه بانک سازی شد و به ادامه بانک سازی هم امسال ما تصمیم داریم که پروسه بایومتریک هم عملی بسازیم که دیگر کاملا خیال ما راحت شد از بابت از اینکه کسی دیگه نمیتونه که از این فرصت سوء استفاده بکنه.
یعنی به منظور جلوگیری از فساد ای کار شده ای سیستم بانکی؟
دقیقا این در گذشته تلمی بود و اینا یک پروسه بسیار طولانی رو تایی میکردن. در این جریان اینا با افراد اشخاص مختلف و متفاوتی برمیخوردن، کسایی بودن حتی که از اینا مطالبه میکردن که ما مثلا معاش شما رو زودتر اجراات میکنیم و این شرطی که یک فیصدی حداقل به ما قائل شوید. به اون خاطر ما خواستیم که بانکی بسازیم. بعد از اینکه همون معاش از اینا بعد از این به اختیار ما قرار میگیره از وزارت مالیه و اتومات بعد از تکمیل اسنادی که ما انجام میدیم از وزارت مالیه مستقیما دمو حسابات بانکی از اینا میره پیش از اینکه به وزارت کار انتقال پیدا بکنه.
یعنی تو تجربه های هم در این بخش وجود داشته، قسمی که ما شکایت از هموطنهای خود داریم که یک تعدادشان میگه ما تا بالا نتونستیم در ظرف چندین سال یک کارت به دست بیاریم و یک تعداد دیگه هستن که تونستن به اساس هم روابط که دارن بیشتر از 10 کارت حتی بگیرن. همچون چیز را شما تایید میکنید؟
ما امو در واقع آسیب پذیری بخش را تایید میکنیم، یا آسیب پذیر بودیم ما در این بخش، ولی ایر ما نمیتونیم تایید بکنیم چون ما اسناد ما حداقل نداره. مگر دوستای ما داشته باشند و ایر با وزارت هم شریک بسازه و در واقع یک کمک بسیار کلانه برای وزارت و خودشان که ما امو افراد شناسایی کنیم که قصدن کار از اینا رو به تاخیر میندازه و با توجه به شناختی که با یک تعداد دیگه داره اونا رو کارایشان در واقع زودتر انجام میدن.
آقای افتخاری، یک سوال دیگه ای است که یک تعداد از امی هموطنهای ما میگن یعنی نظر به وضعیت جسمی که اینا دارن نمیتونن که بیشتر کار بکنن دیگه جای و امرار معاش بکنن، فامیلاشون امی معاششون به فامیلاشون کفایت نمیکنه و 5000 افغانی از ادعا دارن دیگه، اونا این مطالبه را میکنن که باید وزارت برشون معاش هایشون زیاد بکنن. آیا چنین امکانات وجود داره؟ آیا فعلا واقعا 5000 است یا زیادتر از چه رقم است؟
دقیق است، اما 5000 است و 5000 به هیچ وجه برای یک خانواده که حداقل 4 نفر باشه کفایت نمیکنه. دولت افغانستان متاسفانه به لحاظ مالی وضعیت خوبی نداره، به او دلیل امکان از این نیست که ما معاش اضافه بکنیم. و از طرف دیگه اگر واقع بینانه روی ببینیم ازدیاد معاش کمک بر معلولی نیست، بلکه اینا باید توانبخشی صورت بگیره، اینا روی پای خودشان استاد شوه. بر مبنای همین دیدگاه ما اولین انستیتوت ملی معلولی نجات کردیم که جدا از اینکه کارهای تحقیقاتی انجام میده که چطور از معلولیت جلوگیری شوه و اگر کسی با معلولیت مواجه میشه چطور انباز و کمک صورت بگیره، بیشتر در قسمت بازتوانی. مثلا یک نفر اگر دچار عارضه جسمی شده، یک بخش از بدن خود از دست داده یا دیست خود از دست داده، این به این مفهوم نیست که توانمندی خود از دست داده باشه، توانمندی های خود داره و این شده که او دمو بخش فعال شده و دوباره ظرفیت سازی صورت میگیره.
خب طبعا این سیستم شاید زمانگیر باشه، شاید این سیستم زمانگیر باشه تا که این سیستم جور میشه. پس اینا چی رقم میتونن که به 5000 ابرار معاش بکنن؟
میفهمم مشکل وجود داره. ما در کنار از در قالب بخش آموزش فن و حرفه دوستای معلول به شکل ویژه جذب میکنیم، اما متاسفانه واقعیت اینه که یعنی بودجه با توجه به رقم بالایی که ما از معلولین و خانواده شهدا در افغانستان داریم، یعنی میر دولت افغانستان توان پرداختش نداره. شما حتی در جریان هستیم که پرداخت معاش کارمندان دولت گاهن با مشکل مواجه میشه، چی برسه به اینکه ما مثلا برای معلولین و خانواده شهدا یک معاش تعریف بکنیم. و از طرف دیگه با توجه به آسیب پذیری که ما داریم، رقم معلولین و خانواده شهدا هر روز متاسفانه
افسویش پیدا میکنه.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت ویان علي افتخاري وو چې وای د ماشونو د ورکولو لپاره پرې ونوي سیستم کار کوي، نو ځکه د دغو دوستانو په ماشونو کې ځان راغلی دی. د هغو دوستانو د شکایت پاره چې وای په دې اداره کې فساد ستو دوی ته د کارتونو د ورکړې پر مهال ستونزې جوړیږي. شغل افتخاري وای همدا کمپیوټري سیستم یې د فساد د مخنیوي په هدف پیل کړی دی چې ډیر ژر به چاري بشپړ سی. د غرض د ماشونو د زیاتولو پاره چې یو دوست غوښتنه کړې و، دی وایي چې اوس مهال دولت امکانات نه لري او د ماشونو د ډیرېدو پر ځای هڅه کوي د ظرفیتونو د لوړولو چارې ګړندۍ کړي چې تر څو دغه ستونزې هوارې سي. دوستانو، نور پیغامونه هم لرو، پاته پیغامونه به په نورو خبرونو کې در سره شریک کو. بیا هم ستاسو دوستانو ټلیفوني تماسونه ته پاتم یو تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې